درنو اوریدونکو السلام علیکم د برازیل لاس په جديد ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د موسیقي پروګرام هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د سولي ولسی حرکت په هلمند کې د سولي او اوربان پننګلاریون کوي په سریلانکا کې پرلپسې چاودنو په لسکونه کسان ټپیان کړي دي او د لیبیا د پلازمینې په جنوبي سیمو کې درنې جګړې شوې د خبرونو تفصیل د سولي ولسی حرکت وای په پام کې لري نن یک شنبه په هلمند کې د سولي او اوربان په ملاتړ لاریون وکړي دغه حرکت پرون په ننګرهار تر هغه مخکې په خوست او غزنی کې لاریونونه کړي دي د سولي ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل
د یک شنبه په ورځ په هلمند کې لاریون لرو د لاریون پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه باندې ځخ کوي چې نور باید ژر تر ژره اوربان لانس یا یوې سولي روغي جوړې ته ورسیږو تر هغه وروسته په بلخ کندهار او نور ولایتونو کې د لاریونونو لرو او د لاریونونو پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه د جنگ بس ته ځخ کوي
د سولي ولسی حرکت په لاریونونو کې د حکومت له خوا د خالد پوزي عملیات او د طالبانو له لوري د الفاتح په نوم سرلنی عملیات غندل شوې دي د ترکیې د پوهنې وزارت یو چارواکی وویل په افغانستان کې د افغان ترک ټول شونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقالي شي د ترکیې د پوهنې وزارت موین زیهادین میچ پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل په دې اړه دوی میاشتې مخکې د افغانستان له حکومت سره یو تفاهم شوی دی
alan 12 okulun 7'sinin devri zaten tamamlandı.
Le Afgan hukumat sarada tafahum la mahi dola safan turk shuanzi da Turkiye da buhuni wazarat chaukarta intiqali ji tardeshi bi puri wa shuanzi intiqal shwi pati 15 shuanzi ba ham da buhuni wazarat chaukarta walish tabal shi pa Afghanistan ki da Afgan turk shuanzi faaliyat 22 kala mahki pail shu د غزنی ولایت چارواکي وای په ګیلان ولسوالۍ کې څو تنه وسلوال وژل شوی او څو نور نیول شوی دي د والی ویان محمد عارف نوري پرون وخت ازادي رادیو ته وویل
د زنګړو افغان ځواکونو په عملیاتو کې نه تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي او اته تنه یې له وسلو او مهماتو سره یو ځای ژوندین ول شوی دي
شاغلی نوري دا هم وویل چې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 22 نقلیه وسایط هم له منځه وړل شوي دي دا خبرونه له ازادي راډیو اوري د سریلانکا په دوه کلیساو او څو هوټلونو کې نن یک شنبه په داسې حال کې چاودنې شوي چې عبادت کوونکو د مسیحیانو د اختر په مراسمو کې ګډون کړی وو د روغتون یو مسؤل ویلي چې لشتر لږه اتیا ټپیان ور وړل شوي دي یوه چاودنه د پلازمینې کولمبو په شمال کې شوې او بله دې ښار ته نږدې په نیګومبو ښار ګوټ کې شوې ده همداراز راپورونه وایي چې په دوه هوټلونو کې هم چاودنې شوې دي راپورونه وایي چې لشت لږه شپږ چاودنې شوې دي تر اوسه پورې چا د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی په سوریه کې فعالانو او یو څارون کې ډله وایي د داعش او په القاعده پورې د تړلو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 دولتي سرتیري او د هغوی متحد جنګیالي وژل شوي دي د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې پرون وویل په القاعده پورې د تړلې ډلې حیات تحریر الشام وسلوالو پرون د حلب ښار په لویدیځ کې پر دولتي ځواکونو حمله وکړه د دې ادارې په خبره په دې پیښه کې یو وش سرتیري او د هغوی متحد جنګیالي وژل شوي دي که څام په دې سیمه کې په سپتمبر میاشت کې پر یو لن مهاله اوربن موافقه شوې ده خو لا هم سخته ناامني خو لا هم سخته ناامن ګڼل کیږي د سوریه ولسمشر بشار اسد پرون شنبه په دمشق کې له جګپورو روسی چارواکو سره ولیدل د دواړو هیوادونو دولتي رسنیو وویل چې روسیې ته د سوریه د تارتوس بندر د اجاره ورکولو معامله نږدې ده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل بشار اسد په تیرو دوه ورځو کې د سوریه لپاره د مسکو له ځانګړي استازي الکساندر لافرنیتیف د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی فیرشینین مرستیال صدر اعظم یوری بوریس اوف او دفاع وزارت له څو چارواکو سره کتلی دي چارواکي وایي چې په دې غونډو کې د سولې د خبرو د راتلونکي پړاو او د روسیې او د مشترمنز پر دوه اړخیزي سوداګرۍ خبري وشوې د روسیې دولتي خبري آژانس تاس د بوریس اوف په قول ویلي چې د روسیې له لوري د سوریې د تارتوس بندر د اجاره کولو قرارداد به ژر لاسلیک شي د لیبیا د پلازمینې ترابلس په جنوبي سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې پر دغه ښار د ولکې ټینګولو لپاره د دوو اونیو په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 260 اوښتی دی. لیبیا په ختیځ او لویدیځ کې د دوو سیالو حکومتونو ترمنځ وېشل شوې ده. جګړه د قومندان خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواک او د هغو ملیشو ترمنځ روانه ده چې د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت پیژندل شوی د ملي یووالي حکومت وفادار دي. په ترابلس کې د ملي یووالي حکومت وفادار ځواکونه ویلي چې د هفتر د جنگیالیو په وړاندې پرون جوابي حمله کړې ده. هفتر د ملي یووالي حکومت پر خلاف د اپریل په 4مه جګړه پیل کړه. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وشو ده. د عراق حکومت له 4 کلنې خونړۍ جګړې وروسته پراخې سیمې له داعش څخه بیرته ونیولې. په دې مناسبت پرون شنبه په بغداد کې د یوې غونډې د پای په اعلامیه کې ویل شوي چې د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسان پر داعش له ستر بری وروسته په عراق کې سبات آرامش منځکنۍ بشپړتیا او ټولنیز پیوستون پر ملاتړ ټینګار کوي. او د قزاقستان په جنوب کې د یو بس د ټکر په نتیجه کې لشتر لژې 11 کسان مړه او شاوخوا 10 نور ټپیان شوي دي. پېښه پر هغه لار شوې چې په ناغښتون کې پرې له منځنۍ آسیا روسیې ته ځي. د قزاقستان د کورونی چارو وزارت پرون شنبه وویل چې پېښه پرون سهار د الماتی تاشکند پر یو لار شوې ده. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. مخی تر دې چې د موسیقي پروګرام در واورو د کابل مطبوعاتو ته کتنه کوو او تر دې هم وړاندې په افغانستان کې د ناتو یو چارواکي ویلي افغانان سوله غواړي خو تروریستان دوی ته درد او کړاو ورکوي. دغه چارواکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر ودانۍ پرونی حمله غندلې ده. جمهوری ریاست هم د دې حمله په غندنه کې ویلي د افغانستان دشمنانو سرګند کړ چې له وژنو او جنایت پرته بل هدف نلری. د دې موضوع تفصیل سالی محمد سالی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی په کابل کې د شنبې ورځ حمله تروریستي بللې او غندلې ده. هغه په خپل ټویټر کې لیکلي په داسل کې چې افغانان سوله غواړي تروریستان یوازې د درد او کړاو سبب کیږي. بلخو ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر 13 منزله ودانۍ د وسلوالو حمله غندلې ده. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی د افغانستان دشمنانو د ملکی خدماتو د مامورانو په نشه کولو پر عامه تاسیساتو په حمله او د بیرې په خبرولو سره یو بیا ثابت کړی چې له وژنې او جنایت پرته بل هدف نه لري. د کورونی چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې پر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې حمله کوونکي 15 کسان و چې یو یې ځان وژونکي حمله وکړه او 4 نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. شغلی رحیمی وویل د درویو سرتیرو په ګډون و کسان په پیشه کې وجل سیوی دي.
په دغه پیشه کې 4 نفر از موږ قدرمن هیوادوال چې ټول ملکی کسان دي شهیدان شوي او 8 نفر نور هم ټپیان شوي. 3 نفر امنیتي ځواکونه هم په دغه پیشه کې شهیدان شوي دي.
د پرونی حمله پر مهال په مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کې شاوخوا 2000 کارکونکي راګیر پاتې وو. په دوی کې یو هم اتل زدران دی. هغه پرون ماشم له ازادي رادیو سره په خبري کې وویل چې ټول بریدلی وو.
کورنۍ ته وویل شول چې لطفاً زنګ مه وایئ ځکه موږ د دې نه ډارېدو چې نه پوهېدو چې دوی به په کومه راپورته شي او زمونږ د موبایل د زنګو د اواز نه به موږ پیدا نه کړي. نو هغې پختر ټولو همکارانو او ښځینه همکارانو ته وویلې چې موبایلونه سلین کړي او کوشش وکړي خپل ځان ارام وساتي.
بلخوا د رابعې په نوم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د وړکتون کارکوونکي له رویټرز آژانس سره په خبرو کې د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. ډوډۍ مخوړله چې ناڅاپه زوروره چاودنه وسوه. چیغې مو کړې. د ډوډۍ غابونه د ماشومانو له لاسونو ولوېدل. هغې خونې ته ورغلو چې دروازه یې د زغور وه. کله چې وضعیت لږ ښه سو امنیتي ځواکونو له هغه ځایه وایستلو. تر پرون ماښام پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه و منلی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلې چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. وسلولو طالبانو په وروستیو کې د الفتح په نوم د خپلو په سرلنیو عملیاتو تر اعلان وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې خپل تحرکات زیات کړي دي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي و چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره په 15 پړاوونو مذاکرو کې د دوو موضوعاتو پر مساویده موافقه کړې ده. یو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او بل هم د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په چارو کې له طالبانو تضمین اخیستل. په کابل کې د پوځي چارو څارونکی پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي په کابل کې پرونی حملې ته په پام سره له طالبانو داسې تضمین اخیستل ګران کار دی. معنی دا ده چې دلته ډیره ډلو داعش یا نورو دا کار کړی دی. کله چې نورې ډلې حضور ولري او طالبان هم ورباندې حاکمیت ونه لري، ګرانه ده که ووایو چې طالبان دې دا تضمین ورکړي چې د داعش پر ضد جنګیږي او له منځه یې وړي یا نورې ډلې لکه سلفیان ختم کړي. معنی یې داسې وه چې جنګ ختم نه سو بیا به هم هغه جګړه روانه وي. په کابل کې تر حملې یوه ورځ مخکې په پام کې ول افغانستانه 250 کسیز هیات له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ سي، خو په وروستیو شیبو کې دا کتنه لغوه سوه. جمهوری ریاست اوس د هیلي سترګې د سولې مشورتي لوی جرګې ته نیولې چې د غویي ثور پر نهمه کېږي. د جرګې تر دایرېدو مخکې ځینو کلیدي سیاستوالو له دې جملې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې په دې جرګه کې برخه نه اخلي.
اوس په هم اجمل تورمان درته ووایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي مسکو د قطر غونډې له لغوه کېدو خواشینی دی. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي مسکو په دې عقیده دی چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مداخله د دې لامل شوه چې په قطر کې جوړیدونکې بین الافغاني خبرې لغوه شي. ورسپانې د اسپوتنیک اژانس په حواله لیکلي کابلوف د غشان ویلي موږ په دې خوښینه شو چې د افغان حکومت اوسمهال ولسمشر هڅه وکړه هغه مقررات چې د دغه غونډې لپاره جوړ شوی و بدل کړي او په دې توګه د دغه غونډې د جوړیدو مخه ونیسي. په ورسپانې کې دا هم راغلي چې کابلوف ویلي ستونزمنه ده چې په دې پوښو مذاکرات په دوحه کې ځنډیدلي او کلغوه شوي دي. اشته سو ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي ارګ د دوحې د ناستې تر لغوه کېدو وروسته ویلي چې اوس به ډیر د سولې د مشورتي لوی جرګې په جوړیدو تمرکز وکړي. ورسپانې لیکي ارګ دا کار په داسې حال کې کوي چې مخکې تر دې یو شمېر انتخاباتي ډلو دا جرګه تحریم کړې ده. په مطلب کې راغلي دغه انتخاباتي ډلې اوس وایي چې حکومت د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو پر ځای د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي. د محمد وایزی په نوم د یو انتخاباتي ډلې ویان ورسپانې ته ویلي چې حکومت د هغو غونډو له جوړېدو چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لامل ګرځي ډډه وکړي. د یوې بل انتخاباتي ډلې ویان محمد عارف کیانی بیا ورسپانې ته ویلي چې حکومت له پیل نه تر اوسه د جګړې او خبرو د ډګرونو لپاره پروګرام او ستراتیژي نه لري. نوموړي دا هم ویلي چې ارګ د سولې په اړه هیڅ ډلې ته د خبرو کولو اجازه نه ورکوي. هیواد دولتي ورسپانې بیا د سولې د عالي شورا په حواله لیکلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې دوام لري. په مطلب کې وړاندې د دغه شورا په حواله راغلي چې د ځینو هیوادونو سره په همغږۍ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هلې ځلې کیږي، خو د مطلب لیکوال لیکي دغه شورا دا نه دی ویلي چې دا مذاکرات به کله او په کوم هیواد کې وي.
همداراز سرخط ورځپاڼې نن لیکلي دي چې طالبانو په وروستیو لسو ورځو کې د 609 تنو د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د کابل په لویدیځ کې د محمد علي جناح 220 روغتون د افغان او پاکستاني چارواکو له لوري پرون پرانستل شو. دغه روغتون د پاکستان له لوري په 4.5 میلیون ډالرو لګښت جوړ شوی دی. د دغه روغتون په پرانستغونډه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل چې اوس هم په روغتیایي برخه کې ستونزې شته. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغان ولسمشر د زوکړې په ولایت لوګر کې د پاکستان د 14 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی د نائب امین الله خان روختون محمد اشرف غنی ته ډالۍ کړ. د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان د شنبه په ورځ د کابل په لویدیس کې د پاکستان د 24.5 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی د محمد علي جناح د 220 روغتون په پرانست غونډه کې وویل چې پاکستان له افغانستان سره په روغتیایي برخو کې همکاریو ته ژمن دی. غوای خوشبختیم د دې اعلان کوم چې په لوګر ولایت کې د نائب امین الله خان د سل بستریز روختون چې چاري بشپړې سوي نګدي راتونکو کې افتتاح کیږي.